په خبرو کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اورېدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. شاهین بنیره به وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو ویلي چې صوبایي حکومت له مرکزه د خپل برخې د پانګو ترلاسه کولو لپاره قانوني تقاضي نه دي پوره کړې. د پیښور په ځینو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاجي مظاهرې شوې دي، او د غزې په جنوبي ښار رفا کې د حماس د وسلوالو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ جګړه لا ګړندې شوې ده. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په بجټ بحث روان دی، او د اپوزیشن غړو ویلي چې صوبایي حکومت له مرکزه د خپل برخې د پانګو ترلاسه کولو لپاره قانوني او آئینی تقاضي نه دي پوره کړې. پرون د بحث پر مهال د پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي وویل چې د کال 2010 نو وروسته د قومي مالیاتي کمیشن د نه اعلانولو له کبله خیبر پختونخوا د خپل برخې د بلیونونو روپو نه بے برخې ده.
دیتا حکومت ملاو شو فیڈرل کے او مرکز کے او صوبے کے او نوغنا باوجود ہم ددی چکم دے این ایف سی ایوارڈ اونکو دا ڈیر غٹا مسئلہ جو دے لا وجہ کم از کم خیبر پختونخوا تا 200 ارب روپو نقصان شوے دے 200 ارب.
د جمعیت علماء اسلام پرلماني مشر لطف الرحمن هم په بجټ نیوکه وکړه، او زیاته کړه چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د اقتصادي سروې نه بغیر صوبې بجټ وړاندې کړی دی او له حقیقت لری دی. خو د صوبایي حکومت وزیرانو د بجټ دفاع وکړه، او زیاته کړه چې دا بجټ د خپل خلکو د خېګړې لپاره وړاندې کړی دی. په دغه اړه صوبایي وزیر فضل حکیم مشال لیډو ته وویل چې روایت خدا دی چې لومړی بجټ وفاقي حکومت وړاندې کی، خدا خبره د روایت نه بلکې د ولس د ګټه ده. د پیښور په ځینو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاجي مظاهرې شوې دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د تودوخې د کچې لوړېدو له کبله د بجلی د لوډ شیډنګ د کمولو هدایت جاری کړې دي. پرون د پیښور، اکبرپور او خوشا سیمو په سلګونو اوسېدونکي د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد سړکونو ته راووتل، او د پیښور او اسلام آباد ترمنځ موټروی وتړله. وروستو د ضلعي انتظامیې د چارواکو مظاهرچیانو ترمنځ له خبرو وروستو دغه لویه لاره پرانستل شوه. دا مظاهرې په داسې حال کې ترسره شوې چې د پاکستان د نورو برخو په ګډون په خیبر پختونخوا کې د تودوخې کچه لوړه شوې ده، او تر اوږدو ساعتونو د بجلی نشتوالي د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان په مختلفو سیمو کې د لوډ شیډنګ کمولو هدایت جاري کړی دی. پرون د یوې سرکاري اعلامیې تر مخه نوموړي د بجلی د انتظام او غلا په ضد د کمپاین د یوې غونډې د مشرې پر مهال زیاته کړه چې په سخته ګرمۍ کې د خلکو د اسانتیا لپاره د بجلی د ترسیل نظام ښه کول پکار دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په سوابه کې د پیښور د لوی ستی کانال توسیع پروژې د لومړی برخې پرانسته کړې ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو د راپور تر مخه پرون په دغه اړه را جوړ شوې دستوري ته نوموړي ویلي دي چې د نهرونو دا توسیعي منصوبه به د سیمې په پرمختیا کې مهم کردار ولوبوي. د سرکاري اعلامیې تر مخه دا پروژه په دریو پړاوونو کې د 15.6 بلیون روپو په لګښت سرته رسي، او 1.5 اکړه ځمکې د با اوبه ورکوي. د ازادي اروپا راډیو مشر وایي چې د دې راډیو د جورجیا سرویس با د جورجیا لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو شاته نشي. سټیپن کاپس دغه سرګندونې پرون وروستو لاغې کړي چې د جورجیا پارلمان د دغه هیواد د ولسمشر د ویټو په لغوه کولو سره د بهرنیو ایجنټانو قانون منظور کا. سټیپن کاپس پرون په یو بیان کې وویل چې همدا لامل دی چې د جورجیا په لسګونو زره وګړي د دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلې دي. د نوموړي په وینا د جورجیا د بهرنیو استازیو ایجنټانو قانون لکه د روسیې په څیر د بیان د ازادۍ غلي کولو، دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسولو، او د استبدادي رژیم په لور د شاتک په خاطر جوړ شوی دی. او د غزي په جنوبی خار رفح کې د حماس د وسلوالو او اسرایلی ځواکونو ترمنځ جګړه لا ګړندې شوې ده. د خار فلسطینی اوسیدونکو پرون په داسې حال کې د جګړې د زیاتېدو خبر ورکړی دی چې اسرایلی ځواکونو په سرحدي ښارګوټي باندې بریدونه پیل کړل. دا خار یو وخت د غزې د وروستۍ پنازې په توګه لیدل کېده. په داسې حال کې چې امریکا او د اسرایلو نور متحدینو په دغه خار د بشپړ برید مخالفت کړی دی. اسرایل وایي د غزې او مصر پولی ته څیرمه په ختیځ رفح کې محدود عملیات کوي. پرون د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د توپونو او هوایي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شو چې د عیني شهیدینو د بیړنیو کارکوونکو او د روغتون د چارواکو په وینا زیاتره په خیمو کې ځای په ځای شوي وو. دا بریدونه په هماغه سیمه کې شوي چېرې چې د مه په شپږویشتمه د بریدونو په نتیجه کې د بېکوره شوو فلسطینیانو په یو کیم اور لګید او 15 کسانې وژل. دا وو د دې خبرونه.
مشال ریډیو اوردونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. تاسو خبرونه دي چې په پاکستان کې لا درکه شوی یو شاعر احمد فرهاد نن مندل شوی دی. د خوشی کېدو خبرونه دي. په دغه اړه له اسلام آباد خپل خبرې له تازه معلومات اخلو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د نوي مالی کال لپاره پر وړاندې شوی بجټ پرون هم بحث وشو. د پیپلز ګوند یو غړي د حکومت پر پالیسیو سخت نیوکې وکړې.
دی چې کوم دی NFC اوارډ ونکو دی له وجه کم از کم خیبر پختونخوا ته 200 روپو نقصان شوی دی. 200
د کورمې ځینو قبیلو په وجرګه کې پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د پولیو په واکسینی کمپاین کې له برخه اخیستلو انکار کړی دی. خو د سیمې یو دینی عالم دا پریکړه غندي او له ماشومانو سره یې ظلم بولي.
بچی د تعلیم نه هم محروم شي، بچی د بیا پولیو او ویکسین نه هم محروم شي، دا لکه ځان سره یو نور ظلم کول.
او د کوارت پونتون د هنګو کیمپس د کونکي د بجلی وای چې د بجلی لوډ شیډنګ یې زده کړې اغیزمنې کړې دي.
ډیجیټل کې ټیچرون دی پلس سټوډنټون دی. نن سبا خو ډیجیټل دور دی، په دې کې چې بجلی نه وي نو یو کار ممکن نه دی.
هیله د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو ته رپورټونه ورول مخکې ورزو اسلام آباد ته لاغ ځای سره خپل خبريال راشد خټک په خبرونه کې راغله. د خټک صاحب تاسو ته سړی مشي وایو. او ما چې څنګه وویل داسې خبرونه دي چې د احمد فرهاد په نوم چې دا یو شاعر یو مدني فعال د یو څه مده شو چې غیب لا درکو دا کیس په عدالت کې هم چلېده او ډیر داسې هغه چې وته وایي های پروفایل کیس ته جوړ شو په د پاکستان په میډیا کې په دغه حواله خبرونه گرم گرم. نو نن داسې خبر راغی چې دی غنی خوش شوی دی. تاسو څه معلومات مو سره شریکوي؟
مننه بچا صاحب. دا کیس خدا سه وو چې ډیر اهم پدې شو چې دا د ټولو جبري له درکې سره وټړل شو. په 15 مئی یا د 14 مئی په شپه باندې دا احمد فرهاد چې دی تختول شوی او د خپل کور د مخې نه د خزې دا بیان مطابق د مرمن چې دا هغه په اسلام آباد های کورټ کې د تختولو خلاف اپیل کړو او ویلو چې د شپې یو بجه د خپل کور نه وتختول شو. نو نن خوش شوی نه دی. البته دا ده چې نن اټرنی جنرال چې کله عدالت ته وړاندې شو نو هغه وویل چې دی د پولیس په تحویل کې دی، پولیس په بند کې دی، خو د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر دیر کورټ په تاڼه کې دی. نو خوش شوی نه دی، صرف دا چې دغه پته ولګېده. او د دې کیس د اوریدنې په اول او دویمه اوریدنه کې عدالت حکم کړو چې د پاکستان کې چې دلته کې څومره د استخباراتي ادارې دي د دې ځایي مشران یعنی سیکټر کمانډران او ډایرکټران دایره غوښتي وو، ځکه چې د دې په کیس کې شک په دوی باندې کېدو چې دا پورته شوی دی او د استخباراتي ادارو پورته کړی دی. او وزیر یو هم راغوښتي وو د قانون د دفاع او سیکرټري د کورنۍ او چارو سیکرټري او د قانون سیکرټري د های پروفایل په دیش او بل عدالت دا حکم هم وکړ چې د دینه پس په درکښو خلکو ټول کې سورچ دي نیخ په نیغه خودل کیږي. اگر چې دینه مخکې پیمره او حکومت د ریمارکس په وجه باندې دا حکم کړو چې عدالت کاروي چې دا به نه رپورټ کیږي او رسپانو کې راتلی شي خو ټي وی ګان باندې نه رپورټ کیږي، ځکه چې د داسې ریمارکس ورکړي وو چې دا خلک تختول کیږي دا څوک تختوي او داسې په فوج باندې تنقید وو پکې او په استخباراتي درو ځکه های پروفایل شو. او خو نن چې د درک داسې ولګېدو چې دا رپورٹ د رپورٹ تانه رپورٹ یو وړاندې کو چې د هلته دا غوي پابند کړي.
او نن بیا خټک سیب دا سیکټر کمانډر تاسو یاد کو د آی اس آی چې د پاکستان استخباراتي اداره دا عدالت دې غوخته او دا سه ویل کېدل چې نن به دې عدالت ته مخکیږي الته به حاضری کوي. نو دا د تل دې الته کړي
صرف دې نو صرف دې نو وخت بچا سه ته په 13 ورځې باندې هم د ایم ای د ای پی د آی اس آی د پولیس آی جی ایس ایس پی د ټول چې در آی جی پولیس ولخوا وړاندې شول. خو په دغه مسله دا و چې عدالت ورته وی چې څوک چې هم د نن نه پس چې څوک هم له درکه کیږي یعنی په کومه سیمه کې چې څوک له درکه کیږي نو په کار ده چې پولیس اول د هغه ځای سیکټر کمانډر د آی اس آی د هغه بیان واخلي دا کیس زکه هم اهم شوی
دی. نن حاضر شو دی نن حاضر شو اسلام
آباد ضرورت زکه پېښ نشو چې هغه سړی پیدا شو هغه خو دوی څنګه چارټر نیلن راغی هغه وته ویل چې لکه دا کیس ډیسپوز اف کا او دا کیس نور ختم شو. دا خو د تختول کېدو یا درکه کېدو خلاف کیس وو.
نو اوس مخ کې سوی چې دی به خوشکیږي مخ کې به دا کیس څنګه وړي
نه خو اوس خو به بیا دا چې دا خو د درکه کېدو کیس وو. اوس چې الته په دبه نسه چارجز دي تاسو یاد مخ کې ورځو کې په کشمیر کې چې دی دا احتجاج شوی وړ درون احتجاج ونو دی د خپلوان دی خو اصلا د کشمیر دی
درولکوټ
او اسلام آباد کې اوسیږي خو دی د کرولکوټ دی او دی په پروفیشنلی نه دی صحافی دی د ډیرو ټی وی ګانو سره کار کړی دی او اوس هم فری لانس صحافی دی آزاد خبریال دی.
صحیح ده صحیح ده.
او د په سوشل میډیا باندې ټولنیزو رسنیو باندې ډیر فعال او د کشمیر په احتجاج کې هم د خلکو د لږکېدو خلاف هم د نظمونه لیکل او پوسټونه به کول او د تاریخ انصاف باندې چې کم کرک ډاون روان دي د دې خلاف هم د پوسټونه او د کول نو هلته به اوس پته لګي چې پته چارج څه دي چې هغه تڼاک چې دغه کیس څنګه جوړ کړی دی پته څه کیس دی بیا به هلته ځایي عدالت ته وړاندې کیږي او هلته به اوس خو کیس نویت بدل
شو. زه دومره وچې لږ تر لږه پته یو لګي چې دی چرته دی کنه کم ځای کې دی تر
اوسه دا درکه پاتې نشو نور دی لا درکه پاتې نشو دا کیس د درکه دوه
خلاف لن کرته و. یو بل موضوع هم د شنن د عمران خان او د هغه د میرمنې چې په عدت کې د نکاح کم کیس وای چې نن مداغې فیصله هم راځي په دغه حواله څه کم خبر شته تاسو سره؟
او بچا صاحب دا ډېر اهم کیس وو خو د دې اهمیت هم لږ کم پدې شو چې دنه وړاندې نه پرون پته اشتمه مې د دې یو بل کیس وو. په عمران خان صرف دغه دوه کیسونو کې ضمانت پاتې دي چې پدې کې دې بندي دي او نورو ټولو کیسونو کې د ضمانت شوې دي. یو د سایفر کیس دی یو د عدت کیس دی. د سایفر کیس پرون اوریدنه وا او د سخ کړې ده بلکې و دغه څه پرون به فیصله کیږي. د سایفر کیس هم چې د سزا خلاف کوم اپیل کړی دی کنه نو هغه پرون حکومت اعلان وکړ چې رخصتي ده درفته د وجه هغه کیس ونه شو. که پرون هغه کیس شوی او نن دا شوی نو دواړه به فیصله شوی وو. خو پرون چونکه هغه ونه شو نو د نن کیس اهمیت هم لږ کم شو ځکه چې هغه کیس لا پاتې دی ورته. نو نن دا د ډیسټریکټ انسیشن جج چې دی شاروخ ارجمن د هغه په عدالت کې وو. دا عمران خان د میرمنې چې کم پخوانی خاوند او خاورمنی کا دا هغه وکیل را نغی عدالت وچ په سپریم کورټ ته تللی دی وزن دی دو دلته د پی ټی ای د تاریخ انصاف چې کوم وکیلانو د خورمنی ک ترمیز لګ دغه هم شو دوی وچ د خراب جواب وکړه ولا او دوی په بو په بتلو باندې هم وشتو وسو سپیډه هم والو. نو خو عدالت چې دی هغه فیصله وانه ورولا جج پاسه دو خپل چمبر تلاړو فیصله وانه ورولا بیا ویل چې بیا های کورټ ته غلی کما یو لیټر لیکم چې دا کیس ز بیا واورم کوای نه ورم. نو په یو معنا دا هم وزنډې دو او پرولانګ شو.
صحیح شو
فیصله پکې را نغلا.
صحیح شو. ډیره مننه راشد خټک ول اسلام آباد موږ ته دا دوه موضوعات په اړه چې احمد فرهاد چې دا یو شاعر دی صحافی هم دی آزاد خبریال دی او لتیر سمودی راځي ورکو غیب او دا یو عدالت کې کیس روانو نن پته ولګی چې په کشمیر په تاڼه کې الته نغدې بندي دی اولته په یو رپورٹ جوړ شوی دی او بل عمران خان او دغه د میرمنې د عدت چې کوم کیس وو په عدالت کې روانو دا غي هم نن داسې امکان و چې فیصله راشي خو هغه هم وزنډېد. نو دا دوه معلومات مو په دې موضوعاتو تاسو ته معلومات درکړل سو. یو رپورٹ ترازو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په دوشن ګوندونو د راتلونکو مالکانو لپاره د صوبایي حکومت بجټ مسترد کړی دی و غیر حقیقي بدل دی. پرون د سپیکر بابر سلیم سواتی په مشرۍ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو غړو وویل تر وفاقي بجټ وړاندې د صوبې هغه وړاندې کول د خیبر پښتونخوا د حکومت یو سیاسي چال دی. بلخوا صوبایي وزیرانو د بجټ دفاع کړې ده او ویلي دي چې دوی د ولس د خیر ښېګڼې پروژې وړاندې کړې دي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر ورځ د بحث پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کندی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په بجټ کې له وفاقه د صوبې د خپل حق د مالي پنګو ذکر شوی، خو د دې ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت قانوني او آئینی تقاضی نه دي پوره کړي. هغه په دغه لړ کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د 2010 نه پس د نوي ان اف سي ایوارډ نه کولو په وجه صوبایي حکومت له وفاقه د خپلې برخې د اربونو روپو ترلاسه کولو نه بې برخې پاتې شوی.
مخکې به د آبادی په تناسب باندې به وسایل تقسیمېدل، دې ته حکومت ملاو شو فیڈرل کے او مرکز کے او صوبے کے او نوغنا باوجود ہم ددی چې کم دی ان اف سی ایوارڈ اون کو دا ډیر غټه مسله جوړه دی. له وجہ کم از کم خیبر پختونخوا ته 200 ارب روپو نقصان شوی دی. 200 ارب.
د جمعیت علماء اسلام فی پارلیمانی مشر لطف الرحمن هم په وړاندې کړی شوی بجټ نیوکه وکړي او هغه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې دا بجټ ځکه په حقیقت مبنی نه دی چې اول د وفاقي بجټ نه وړاندې د هیواد یو اقتصادي سروې وړاندې کیږي او بیا وفاقي بجټ وړاندې کیږي او د هغې وروستو بیا صوبایي حکومتونه خپلې خپلې بودیجې وړاندې کوي.
د پاکستان په تاریخ کې اول ځل داسې وشو چې د مرکز بجټ نه مخکې صوبه بجټ پیش کړي او بیا اکنامک سروې چې کوم ده از مرکزی بجټ نه یو ورځ مخکې راځي، نو چې تا د اکنامک سروې په باره کې معلومات لري او ته بجټ جوړ کړي او چې کوم ښه خوبونه تا اور ښکارا کړي نو هغه به ټول چکنا چور سي، ځکه چې حقیقت سره به د هغې تعلق دی.
د پاکستان پیپلز ګوند ارباب زرک خان په خپل وینا کې وویل چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه ډیره کمه ده، ځکه چې خپله د صوبایي حکومت د بجټ په دستاویزاتو کې د ګرانۍ شرحه ډیره زیاته ښودلې شوې ده.
د بجټ وایټ پیپر دی هغه کې دی پروجیکټ کړی دی چې انفلیشن باندې کال 26% او تنخواه 10% زیاته کړې ده. دینه علاوه کم د سعودي صوبایي حکومت خرچه را د تنخواه او د پنشن نه علاوه هغه 10% زیاته کړې ده. نو په کار چې دی خپل خرچه کم کی او هغه په ځای د تنخواه او پنشن چې کم دی دا زیات کی چې څنګه پاکستان پیپلز پارټي په وفاق کې 25% ډیماند کړی دی زیاتولو، نو دا څنګه په صوبایي کې ډیماند کوي چې د تنخواه او پنشن 25% زیات کړی شي.
خو د حزب اختلاف د غړو د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیرانو او د حکمران غوند د اسمبلی غړو د پیشکړی بجټ ستاینه وکړه او د وفاق نه وړاندې د بجټ پیش کولو دفاع یې هم وکړه. صوبایي وزیر فضل حکیم خان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
روایت جدا شی دی، د خپل قوم سره خېګړې کول جدا شی دی. په کار دادا چې زمونږ د کم بجټ چې موږ پیش کوو دا غنډې بهترین بجټ پیش کی چې زمونږ د بجټ دا جزانه بجټ ویني چې په کار دی چې دا غاړه دی نه غریب خلکو ته کمزور خلکو ته سو سو چند ریلیف ورکی موږ هغه ته ریکوست کوو.
یاد دی وی چې د خزانې صوبایي وزیر د مئی په سلیریشتمه د 1.5 ارب روپو بجټ په صوبایي سملای کې وړاندې کړی وو او هغه په دغه محل ویلی وو چې د روان مالی کال د بجټ د جاری اخراجاتو او پرمختیایي کارونو د لګښتونو اندازه 1.5 ارب روپی ده او په دې حساب دا بجټ د 100 ارب روپو سرپلس بجټ دی.
غلام غوس د رپورټ په دې موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت له مرکزی حکومت شکایت کوي چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ چارو ته پام نه کوي، د کامی جمهوری غورځنګ مشر محسن داوڑ وایي ټول سیاسي حکومتونو د قبایلي سیمو پرمختګ ته لومړیتوب نه دی ورکړی او دا چې د یوې پالیسۍ تر لاندې په هغو ضلعو کې د کاروبار او پرمختګ پر ځای جنگ ته وده ورکول کیږي. نوموړي دا خبره له مشال ډیو سره په مرکه کې کړې او زیاته کړې ده چې د صوبې د مالی ستونزو حل په نوي ان اف سي ایوارډ کې دی. له محسن داوڑ سره شاهین بنیادی مرکه کړې ده او په سر کې تر پوښتلې چې د ژمنو باوجود حکومتونه د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره پیسې ولې نه بیلوي.
دا موږ یو کمیټې جوړه کړو په قومي سملې کې د بارډر ټریډ او ولې سره په کې موږ ډېر زیات کوششونه وکړل. تیر کالم کې کړه د بجټ اجلاس پر مخ کې د موږ میټینګ شوه نو غیره په ځان کړو د پاټاو د پاټ د شوی پاټا چې کوم د ټیکس اگزمشن د موږ ختمو هغه باندې دا کول چې دا ایم اف طرف موږ باندې دا مجبوری دا موږ مخامخ کوو خو بار موږ چې زور پر راوړو نو بیا نه ایم اف نو یو شو نه بل شو هغه موږ ته دا ډول کې دا ایم اف دی څه باندې کوي هغه بیا یو کال پر موږ په غیر ریلیکسیشن واخیست خو دا خبره ورو چې دی ورته یو ځل بیا را دا اوس په ګورو کې ستوري
خا کو د دې خلکو د ډېرې مسلې چې در دی وجیم دي چې د قبایلی ضلعو د پاره پرمختیایي پانګې چې دی هغه پوره نه دي، کمی دي او هغه په سمه توګه هم نه استعمالیږي او د پېښور نه د اسلام آباد نه هلته د هغې منتقل کول او د هغې پراپر یوټیلایزیشن یو غټه ایشو ده. نو په دې موجوده بجټونو چې کوم را روان دي څه هیلم دي د دې نه چې آیا دغه پانګې به پوره ورکړل شي؟ ځکه چې صوبې او د مرکز خو په دې باندې خبرې هم روانې دي او صوبه هم دا چیغې وایي چې مونږ دوی پیسې نه راکوي د فاټا لپاره.
دا خو این ایس سی اوارڈ چې کله کې دو په 2014 کې هغه وخت کې د اساسم ترمیم لا د 15م ترمیم لا نو شوه. نو په تاسو کوم بجټ او هغه ډایرکټر د وفاق د سیستان منځ ته توه تو هغه لا یو فکس مو دی خو دا چې کله پټا د پښتونخوا یې څه جوړ شو 15م یې ترمیم وشو نو بیا خریا هغه روټ ولا بدل کو الار ولا بدل کړه او ما هغه پیسې بیا د دوبې په ترو راځي صوبې ته وی سب مخه پکې تاسو واچوي او مطلب سب موږ درکو. نو هغه به صبح کله پکې صبح واچوي کله په جوان نشه ولې واځي پټه کوم خپل برخه په پیلا خو ورته نه چې کله براغله نو هغه بیا په صبح کې چې کم یو ضرور وزیر هغه به د پټا په فن په بټه کړو هغه په یو باندې په بلا باندې موږ چلته په پارلیمنت کې وو هغه وخت کې په دې باندې موږ ډېر بحث کړو تر هغه وخت دا مسله حل کیږي چې سوپر نه رہی نه سی واټ نه شروع پای نه سی واټ کې د فاټا د برخې ځان لا ایویلیویشن نیم شوی او هغه کې خصوصا رعایت هم واقع سر شي د ترهګرې په نوم متا کوم تبعي شوی د هغې په نوم متا فیر رافي لکه برخه هم ملاب شي بیا هغې برخې لپاره دلته په پښتونخوا کې یو ځانګړی کاوم جوړ شي چې دا په سبا هم خالي په فاټا کې لګي بل ځای کې بدل لګي دا د دې مسلې یو پوخ حل کېدای شي.
د قومي جمهوري غورځنګ له مشر محسن داوړ سره مو د شاهین بنيري مرکه اورېده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
کورمه ځینو قبیلو د احتجاج په توګه خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکو نه ورکولو اعلان کړی دی. دا پریکړه منګلو خروټو زدرانو د مې پر ویشتمه کړې ده او حکومت یې غوښتي چې اول د دوی غوښتنې ومني. دوی وایي حکومت دې د دوی د سیمې د سکول او ځینو لارو جوړولو تر څنګ له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره هم ورته لارې خلاصې کړي. بلخوا حکومت ویلي د جون له درېمې نېټې نه به له افغانستان سره پر پوله په پرتو سیمو کې د پولیو واکسیني کمپاین پیلوي. د سیمې ځینې دینی عالمان ماشومانو ته د پولیو څاڅکو نه ورکولو پریکړه غندي. ضلع چارواکي بیا وایي چې له قومي مشرانو سره به خبرې کوي او حالات به سم شي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
د میرمزای مشر خان مرجان وای دای زکه وکړل چې حکومت هغلته بند شوی سکول بیرته خلاصولو لا پاکستان د افغانستان پکتیا ته ورغلی د گوی سپینه شګه او مرغې کندو لارې بیا پرانستلو، په کانډ خلو کې پر خړه د نوی پل تعمیر او په مختلف وختونو کې به درکه شوی کسان را پیدا کول غوښتنې ورسره ونه منلې.
حکومت هر قانون ته متیار یو کای مو جوړ نه وری نه د حکومت هیڅ قانون ته متیار نه یو نه یو تیار کنا دا بندوبستی خبر دی چې پاس گاوه تر گاوه مرغو سپینشاګه دا لاري متا پلان نه کنا خلاص وي نن مونې باندې کنټی دا تور دا تاوي شوالو کیا تر اپه روډ دا حالات ده سکول مو کول پرا شو چې نه خلاصيږي.
په کورما کې په دریم جون د افغانستان پولیس سره نږدې په پرتو 1400 علاقو کې به خصوصی کمپاین پیلېږي. یاد کمپاین به 15 ورځې وي چې په کې تر 15 کالو پورې د علاقو شاوخوا 4000 ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. تر دې مخکې په ټوله ضلع کې د اپریل 9 لا پولیو ناروغۍ څخه د بچو لپاره کمپاین شوی و. په تیر کمپاین کې هم یاد قومونو د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکړي. په داسې صورتحال کې چې په ملک کې د پولیو وایرس شتون لري، خو بیا هم د خپلو سیاسي، ولسی او ټولنیزو غوښتنو پوره کولو لپاره لا څاڅکو انکار کیږي. دینی عالم مفتی اختر ورکزی دغه رویې ته ښه نه ګوري او مشال لوډیو ته وایي زموږ مذهب هیڅکله اجازه نه ورکوي چې څوک د خپلو ماشومانو ژوند لا خطر سره مخامخ کړي.
بچی د تعلیم نه هم محروم شي، نو بچی د بیا پولیو او ویکسین نه هم محروم شي، نو ماته دا ښکاري چې دا لکه ځان سره یو نور ظلم کول.
بلخوا په بره کورما کې مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لوډیو ته پر 28 مئی ویلي د یاد قومونو خلک چې په کم ځایونو کې پراته دي هغلته ترکیاتی کرونا ډیر کم شوي او مسلې د هغوی واقع شته، خو بیا هم د هر څه د پولیو کمپاین سره نو تړل پکار ځکه چې ماشومان له یاد ناروغۍ متاثر کېدای شي. حافظ الله زیاتوي په راتلونکي ترکیاتی فنډ کې د هغو ځینې مسالې په پام کې نیولې، خو چې کمې نورې دي نو هغو ته د حل لار کتلو لپاره ضلع انتظامیه د سیمې سیاسي او نور متعلقه کسانو سره په تماس کې ده. چارواکي دا هم وایي څومره پورې لا پولیو څاڅکو د انکار خبره ده، نور سره وخت شته چې تر کمپاین شروع کېدلو مخکې یاد قومونه خپل احتجاج ختمولو ته رضا کړي.
دا زم خپل خلک دی، مونږ به مردی مسلې ادروازه مرکو. دا د پولیو سره د اټچ کول لازم سيزونه د خو خنه لګي او خیر بشي. مسلې مونږ سره په نالج کې دي، مونږ سبانه ورکینګ هم کړی دي، سبا نورم کو ان شاء الله.
د صحت محکمه د ویپاڼې تر مخه د مې پښپوګشتما یو نوې د پولیو مرس کیس مخې ته تر راتلو پس په ملک کې سږ کال د غشمیره دریو ته رسیدلې چې دا ټول په بلوچستان صوبه کې دي. د ذکر ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی ملکونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې ګرمي زیاته شوې او خلک د بجلی د لوډ شیډنګ له لاسه هم تنګ شوي دي. د کوارټ یونیورسيټي د هنګو کیمپس د کونکو شکایت کوي چې د بجلی او د څښلو د اوبو نشتوالی د دوی زده کړې اغېزمنې کړې دي. د دې زده کونکو یو مشر وایي سربېره پر دې چې سیمه تیل او ګیس پیدا کوي دوی د ژوند په بنیادي اسانتیاو پسې کړېږي. بلخوا د پوهنتون مشر وایي د زده کونکو د ستونزو د واري هڅه کوي خو زیاتوي چې د بجلی د لوډ شیډنګ معامله یې په اختیار کې نه ده. او د په داسې حال کې هم ده چې نن سبا د هنګو کیمپس د ځینو زده کوونکو امتحانونه روان دي. تفصیل د ممتاز بنگش په دې رپورت کې.
د کوهارت پوهنتون هنګو کیمپس د کون کې وای یاد پوهنتون کې د اسانتیاو کموالی له وجې نه یوازې ژوند ګران شوی بلکې د زده کړو بهیر هم اغیزمن شوی دی. د یاد پوهنتون زده کوونکي حضرت عمر مشار ریډیو ته ویلي دوی ته لویه ستونزه د بجلی او د څښلو ده اوبو ده.
چې دې کې کوم هاسټل کې ټیچرون دي پلس سټوډنټون دي غوته ډېر زیات تکلیف ده او غو سره سره څومره نن سبا خو ډیجیټل دور ده، په دې کې چې بجلی نه وي نو یو کار ممکن نه ده. نو ټولو نه غټه مسله خو بجلی ده او غ سره سره اوبه څښنو ته اوبه نشته دي چې سټوډنټ تګ شي کلاس والی غدا بعد غ اوبه وسخي.
د زده کوونکو ځایي مشر محمد فیاض وای هنګو زله د تیل او د ګیس تولیدي سیمه ده، باید چې په صوبایي او قومي اسمبلی کې د سیمې استازي هنګو ته خپل حق راوړلو لپاره کردار ولوبوي او د پوهنتون زده کوونکو او ښوونکو تورپی خستونزو هوارولو لپاره دي ګمونه پورته کړي.
تاسو هغه نه چې مونږ ته د بل حق زمونږ په حواله کوي نه، زما د ضلع چې کومه منافد ستاسو ته ملاویږي، کوم وسایل دي ستاسو ته ملاویږي، نو په بدله کې زما کډیر نه وي دوی 50-60 فیصد د دې حل کېدلو کوشش خو لري کنه.
په اړه مو د کوهارت پوهنتون مشر یا وایس چانسلر پروفیسر نصیر الدین سره خبرې وشوې. نو هغه بیګا نوخته مشال ډیو ته ویلي پوهنتون له اړه خاص د کوونکو ته اسانتیاوي ورکوي خو ځینې ستونزې د پوهنتون انتظامیه نشي هوارولی ځکه چې دا د صوبایي یا د وفاقي حکومتونو سره تړاو لري.
بجلی وی گنتا نوی نغای مو په واس کې نه ده چې کوم کار باندې شو دي هغه نو ستاسو سره تعلق نه ده. هغه په دې هغه باندې ځا خپل کوم انتظامیه ده حایب سره غوته تر مسلې کوم جلد از جلد حل کی ولی ته مشمان التا اگزام روان ده شپې او بشپ بجلی نه وی اندسه وو بو ده مسله ده.
بل خو ده هنګو زلي انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر حیدر حسین 13 ورځ رسنه او ته ویلي په هنتون کې د خلو د وبو او د بجلی ستونزې هوارولو لپاره اړوند چر کو سره خبرې روانې دي او ډېر زر به یادې ستونزې هوارې شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته وګورئ په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له شاهین بنیرینا اورو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو ویلي چې صوبایي حکومت له مرکزه د خپل برخې د پانګو ترلاسه کولو لپاره قانوني تقاضې نه دي پوره کړې. پرون د بحث پر مهال د پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي وویل چې د کال 2010 نو وروسته د قومي مالیاتي کمیشن د نه اعلانولو له کبله خیبر پختونخوا د خپل برخې د بلیون روپو نه بے برخې ده. خو د صوبایي حکومت وزیرانو د بجټ دفاع وکړه او زیاته کړه چې دا بجټ یې د خپلو خلکو د خیګړې لپاره وړاندې کړی دی. د پیښور په ځینو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاجي مظاهرې شوې دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د تودوخې د کچې لوړېدو له کبله د بجلی د لوډ شیډنګ د کمولو هدایت جاري کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر الله علی امین ګنډاپور په سوابق کې د پیښور د لوی ستی کانال توسیع پروژې د لومړی برخې پرانسته کړې ده. د سرکاري اعلامیې تر مخه دا پروژه په دریو پړاوونو کې د 15.6 بلیون روپو په لګښت سرته رسی او 1.5 زره اکړه ځمکې د با اوبه ورکوي. د ازادي اروپا راډیو مشر وایي چې د دې راډیو د جورجیا سرویس با د جورجیا لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو شاته نشي. سټیپن کاپس دغه څرګندونې پرون وروسته لاغې کړي چې د جورجیا پارلمان د دغه هیواد د ولسمشر د ویټو په لغوه کولو سره د بهرنیو ایجنټانو قانون منظور کا. او د غزې په جنوبي ښار رفا کې د حماس د وسلوالو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ جګړه لا ګړندې شوې ده. د ښار فلسطیني اوسیدونکو پرون په داسې حال کې د جګړې د زیاتېدو خبر ورکړی دی چې اسرایلي ځواکونو په سرحدي ښارګوټي باندې بریدونه پیل کړل. دا ښار یو وخت د غزې د وروستۍ پناځې په توګه لیدل کېده. په داسې حال کې چې امریکا او د اسرایلو نورو متحدینو په دغه ښار د بشپړ برید مخالفت کړی دی. اسرایل وایي د غزې او مصر پولی ته سیرما په ختیځ رفا کې محدود عملیات کوي. دا وو د دې خبرونه.
د مشال رادیو لن خبرونه ول شاهین بنیرین مو اوریدل. اوس یو بل موضوع ده. روسیې ولسمشر وایي مسکو باید د افغانستان لیدلوري په پام کې ونیسي او له هغې واد سره اړیکې جوړې کړي. د نوموړي تر وینا یو ورځ وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو له تور لسټه د طالبانو د نومونو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د دې رپورټ تر چمتو کولو پورې د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. دا چې مسکو ولې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله دی دا به د صفي الله ستانکزي واورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شمې په ورځ په یو بیان کې د افغانستان لرلید ته د پاملرنې په اهمیت او ورسره د اړیکو په جوړولو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف د یکشنبې په ورځ طالبان افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. ولې مسکو په دې وروستیو کې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله ده؟ په سویس کې میشت افغان سیاسي کارپوه ډاکټر طارق فرادی په اړه وایي:
روسیه له ضرورت له امله طالبان ته نژدې کېږي. دلیل هم دا ده چې مسکو تالار کې چې حمله وشو داعشیان پاکستانی داعشیان امکان لري چې افغانستان نه ترکیه ته تللی وي او ترکیه نه ماسکو ته. په هر صورت روسیه احساس کوي چې له نژدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره او د نژدې کېدو یا په رسمیت پیژندنو په عوض کې له طالبان استخباراتي درخواستونه هم امکان لري چې وکوي.
د 2022 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته روسیا د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره مخ شوه او له غربي هیوادونو سره د موسکو اړیکې له سختو کړکیچونو سره مل وې. د افغانستان د منځنۍ کرښې د ګوند مشر یحیی چاوش چې په سیمه کې د موسکو سیاستونه له نږدې څاري وایي
په هر اندازه چې د روسیا او امریکا مناسبات خراب کیږي ترنګل کیږي په همدې کچه روسیا علاقمند دی چې د نړۍ ملکونو خپل روابط ټینګ کړي په همداشان د افغانستان سره دا مناسبات ډیر ارزښمن دي روسیې ته او روسیه غواړي چې دا مناسبات ټینګ کړي. دا په دې معنی دي ګام په ګام غواړي چې د افغانستان د پیژندګلوي پیژندتوب مسله هم ترمنځ کړي.
د 2023 کال په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیا د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په موسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته سپارلی او خپل سفارت یې په کابل کې فعال ساتلی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
افغانستان کې لزده کړو پاتې یو شمیر جنۍ په بهر کې د زده کړو لفعالو بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی د تعلیم پر وړاندې د بندیزونو د لیکرول لپاره خپلې هڅې تیز کړي. دوی دا غوښتنه له مشال ډو سره په خبرو کې لاغې وروسته کړې چې په وروستیو کې په ډنمارک کې د داعش د دانش افغان په نوم یو بنسټ د پوهنې د حق فعال متی الله ویسا وستایو. د دې بنسټ مشره نجیبه اکبری عمر وایي افغان جنو ته د تعلیم د حق ورکولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. عابده سپوږمۍ د موضوع تفصیل راکوي.
په افغانستان کې لزده کړو به برخې یو شمیر انجونې په دې باور دي چې په بهر کې د زده کړو په برخه کې د فعالو بنسټونو هڅې په هیواد کې د ننه د انجونو د زده کړو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اغیزمنې تمامېدای شي. د دوی له ډلې دوه زده کوونکو هما رجبی او فریده چې لزده کړو به برخې شوي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټونو د جدي او عملی اقداماتو غوښتون کې دي.
خصمه از جامعه بین الملل
سما غوښتنه له نړیوال ټولنې او نړیوالو تعلیمي بنسټونو څخه دا ده چې د تعلیمي بندیزونو د کنګول لپاره یو لار عمومي او زر تر زره جدي او عملی اقدامات ترسره کړي.
یک اقدام جدي او عملی کړي
په هغه انجنیر چې په افغانستان کې بدل دی داخل په هیواد کې ژوند کوي ځان لپاره دومره کوم څه نشي کولای ځکه هیڅوک دلته غناوي. خو که چیرې دا نړیوال سازمانونه دا ډول هڅو ته دوام ورکړي نو کېدای شي چې 20% او یا هم 15% ګټور.
دا غوښتنې وروسته له هغې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې په ډنمارک کې د دانش افغان بنسټ د زده کړو د حق فعال متی الله ویسا د فعالیتونو ستاینه وکړه او هغه ته یې د دې ادارې د اکشن ایوارد او نقدي جایزه ورکړه. د دې ټولنې بنسټ ایښودونکې نجیبه اکبری عمر چې له 50 کلونو راهیسې په ډنمارک کې د افغانستان د زده کړو په برخه کې کار کوي وایي په افغانستان کې د پوهنې د حق لپاره د هڅو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د ټولو هغو کسانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي چې په افغانستان کې دننه له زده کړو بې برخې دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېرې دي خو بیا هم هڅه کوو چې هیڅ کله ماته ونه منو. زموږ موخه دا ده چې خپل هیواد له بې سوادۍ بې وزلۍ او ستونزو څخه وباسو. نو د هغو شرایطو په اساس چې په افغانستان کې شتون لري موږ به په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړو.
متی الله ویسا په افغانستان کې د زده کړو د حقونو یو له فعالانو څخه دی چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د مشکوکو فعالیتونو په تور نیول شوی وو او د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې له 2 میاشتو بند وروسته له زندانه خوشی شو. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو حکومت یو شمیر نور د زده کړو فعالان هم نیولی دي. دا مهال احمد فهیم عظیمی چې نوموړی هم د زده کړو د حقونو فعال دی د طالبانو په بند کې دی. وروسته له هغې چې په 2021 کال کې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ترلاسه کړ تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتون ته د نجونو او ښځو پر تګ هم بندیز وضع کړ. تر دې وړاندې هم یو شمېر افغان نجونو او ښځو په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او د دې بندیزونو د دوام تر څنګ یې تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه څه چې افغان نجونو، ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د می پر 23 د سواد په سیدو شریف کې د ښځو لپاره جوړې وي کلی کچیرای کې د سیمې ښځو د صحت، تعلیم او روزګار په برخو کې خپلې ستونزې د ضلعي محکمو د افسرانو مخې ته کېښودې. دا غونډه د ضلعي انتظامی او د یوې نا حکومتي ادارې د ګډو کوششونو په نتیجه کې جوړه شوې وه. د سواد د ضلعي انتظامی او چرواکي ډاډ وښود چې د سیمې د ښځو لپاره د ورته غونډو لړۍ به جاري ساتي. د کلی کچیرای ته د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو، مونږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
د سوات په سیدو شریف ښځو پارک کې د ځایي غیر سرکاري ټولنې ایس آر ایس پی او ضلعي انتظامی لخوا جوړه کړی شوې کلی کې چهره کې د تاثیر بابوزی خار او کلو ګڼ شمېر ښځو ګډون وکړو چې پکې د سیدو شریف، مرغزار، شګۍ، کوکړۍ او نورو سیمو سره تعلق لرونکو ښځو ناس د ضلع سوات انتظامی مشران ورسره د صحت، تعلیم، اوبه ورکوونکي او صفایي کوونکي ادارو استازو ته مسالې وړاندې کړې. صفائی، تعلیم او د بیروزګاری مسالې بیان کړې. د سیدو شریف شګۍ اوسیدونکو استاد نسیم اختر وروسته مشال لري توویل چې دغه کلی کې د ماشومانو جنکو یو استوي سرکاري غیر روایتي سکول دی چې پکې تر 200 نه زیات ماشومان زده کړې کوي او څلور استادان دي پکې، خو دغه تا د تعلیم د محکمې پام د نش برابر دی.
زموږ سره چې کمیټې چرانې دي هغه هم د ترانسپورت کرای ورکوي، هم د بلډینګ کرای ورکوي. 21,000 روپۍ زموږ سیل لري ده او دته میاشتو نه دمو ته نه ملاويږي. زموږ سره د سټیچرانې دي چې هغه ته د دوو کالونو نه دی ملاو شي.
د کوکړۍ مرغزار جان بیګم وای چې هغه چارواکو ته د کلی لوی ستونزې وړاندې کړي چې پکې زیاتره نارینه بیروزګاره دي، کلی کې بنیادی سہولیات نشته، د کلی یو استوي سکول کې هم ګڼ شمېر مسلې دي.
کوکړۍ کې خو یو مسله دا ده چې سړک ته هم خراب دی، دا خړګۍ چې را شکن د ټولو دا واړه دی کا غټی نه ټوکۍ بلی تا، دا بلی نه ټوکۍ بلی تا. او یو پکې دا سیګنل مسله ده، تاسو ته په خپل پته چې موږ ته یو د ستنواله کې د دې موبایل د پاره.
کلی کې چهره جوړونکې د غیر دولتي ټولنې نماینده مسرت بیبي مشال رتوور چې خزو لپاره دغه غونډه په دې وجه هم مهمه ده چې خزې خپل او ورسره تړلې مسلې په خپل چارواکو ته وړاندې کړي.
د دې لپاره موږ دا یو کلی کچهری ارګنایز کړل، دوته سمسلې دي، دوه اقا مسلې راوچته کی او سوچ خدمت ورکونکي دي واغه مخامخ د دوه مسلې ووري د له په مخامخ په غټې باندې جواب ورکړي.
کلی کچهری کې ناس د بیلابلو ادارو نمائندګانو د خزو مسلې ووریدلې او بعض مسلو باندې خزو ته جواب هم ورکړو. په اخیره کې د ضلع سوات اضافي مرستیال کمشتر ای ډی سی سهیل خان ویل چې د خزو مسلې حل کول لپاره دوی خصوصي دفتر هم جوړ کړي، خزې د هغې د لارې هم حکومت ته مسلې وړاندې کولای شي.
فسیلیټیشن ډیسک محکم راوچت کړي وو، دا نن کلی کچهری دا د هغې کنټینیویشن دی. موږ یو قدم مخکې اغستی وو، بیا به مخکې یو ګیپ راغی، اوس دوباره دی، نو موږ به هغه قدم دوباره راوچتوی هغه کیسونه د چا چا سره چې
ضلع انتظامیه او غیر دولتي ټولنه وایي چې داسې کلی کې چهری به د سوات په نورو برخو کې هم کولای شي چې پکې به ښځې خپلې او دوی سره تړلې هر قسمه مسلې او مشکلات حکومت ته وړاندې کوي او دغه مسلې حل کولو لپاره به وروسته د چارواکو سره رابطې هم کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د پښکال بارانونو په اړه خبر شوی یو نوی سړنیز رپورت وایي سږ کال جون څخه تر سپتمبر میاشت پورې د زیاتو بې ساري بارانونو امکان دی. د مې پر 15مه د خبرشوی رپورت تر مخه د جون، جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په بلوچستان او سند کې تر معمول زیات بارانونه او سیلابونه راتلی شي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د 2002 زیږدیز د پشکال بارانونو په نتیجه کې سیلابونو تر 250 زیات کسان وژلي ول. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو په اړه خپور شوی څېړنیز رپورت وایي سږ کال له جون څخه تر سپتمبر میاشتې د زیاتو او بې ساري بارانونو امکان دی. د مئی پر 15مه خپاره شوي رپورت کې ویل شوي چې تیر کلونو ته په کتو سږ کال هم شاید د اقلیمي بدلون له کبله د پشکال بارانونه د پراخو مالی او ځاني تاوانونو سبب سي. د رپورت په څېړونکو کې شامل د پاکستان ایئر کوالټي انیشیټیو نومي ادارې غړي سندو رضا د مئی پر 28مه مشال راډیو ته وویل د دې رپورت هدف دا دی چې د اړوند ادارو لارښوونه وسی.
جو گلوبل پیرامیٹرز ہیں
موږ د دې کلنی رپورت په برابرولو کې د نړیوالو ادارو پیمانی هم په پام کې نیسو. هغه ځکه چې په شکل هر کال مختلف وي خو له تیرو کلونو سره بیا هم لږ ډیر ورته والی لري. د هر څه ته په کتو موږ سخ کال داسې وړاندوینه کړې چې په بلوچستان کې ښایي د پخوا پرتله 130% زیات باران وشي
چې معمول 140% زیات بارشو کا امکان ہے.
سیډونکی سیدو رضا ویل دوی د پاکستان پر مرکزی او صوبایي ادارو ټینګار کوي چې د دوی او نړیوالو ادارو د رپورټونو په پام کې ونیسي.
نہ صرف ہم بلکہ جو آپ عالمی ادارے
نہیں واضح مک بلکہ نڑے والے اداروں ہم پہ بلوچستان او سن کی دا جون، جولائی، اگست اور سپتمبر پہ میاشتو کی تر معمول دا زیاد باران وڑا دوائنہ کڑی دا نو زمک دا سیڑنی پائلی ہم دا نڑے والے اداروں آگوی تا ورطا دا نو پکار دا چھے ٹو لیاڑوان دا ادارے دا بیڑانے حالاتو لپارا تیار ہو سی
آگے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے.
په بلوچستان کې د 2022 کال د اوړي یا پشکال بارانونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې هغه وخت مشال رډیو ته ویلي وو چې سیلابونو په صوبه کې لږ تر لږ 70,000 کورونه ړنګ کړي او یا زیانمن کړي وو. د یادی ادارې د مرستندوی چارو څارونکي محمد فهد د مئی پر 28مه مشال رډیو ته ویل چې دوی اقلیمي بدلون ته په کتو سږ کال د اوړي ممکنه بارانونو ته ځانګړی پلان تیار کړی دی. دوی ویل ټولې اړوندې حکومتي ادارې په دې اړه ژغولي دي او هغوی ته یې د ممکنه بیړنیو حالاتو پر مهال د ذمواریو ترسره کولو لارښوونه کړې ده.
موږ چې د 2022 کال له سیلابونو کومه زده کړه وکړه نو د هغې په بنیاد ویلی شو چې هغه وخت د زیانونو تر ټولو لویه وجه پر خوړونو یا ورته نږدې اوسېده او ورسره د ډیمونو ماتېده وو. دا ځل مو ټولې اړوند ادارې په خپل بیړني پلان کې شاملې کړې دي. دا پلان تیار دی او د منظورۍ په حالت کې دی. ډېر ژر به له دې ټولو ادارو سره شریک شي او په دې کې هغوی ټولو ته لارښوونه شوې ده چې په بیړنیو حالاتو کې باید څه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر پشکال وړاندې بارانونو تر 140 زیات کسان وژلي او پراخ مالی تاوانونه یې اړولي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د پشکال موسم په ځانګړې توګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند کې ډیر خونړی او زیان رسوونکي اوسېدلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر په لوړګي کې د پښتو د نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواري په مزار جوړې شوې کلتوري ودانۍ ته نوې بڼه ورکړل شوې ده او د ښکلا او مرمت کارې پای ته رسېدلې دي. د نوې تعمیراتي کار د فرنټیر کور څواک نارت یا شمالي څانګې په مالی مرسته شوې ده. د سیمې د شاعرانو او لیکوالانو اتحادیو د مزار د کلتوري ودانۍ د جوړولو چارو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې حکومت باید د مشهورو پښتنو څیرو یا شخصیتونو له کار او زیاره د نوي کول د خبرولو لپاره ګامونه پورته کړي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د امیر حمزه خان شینواری مزار تھا راغلی لیکوال پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف مشال ریڈیو تھویل چې دوی په دې خوشاله دي چې دې مزار او کلتوري ودانې ته یو نوې ډیزاین یا شکل ورکړل شو.
د دې د تزین او آرش تزه ډیر د قدر په نظر ګورم او وایم چې خیبر پختونخوا حکومت باید چې داسې ثقافتي کارونه او دغه شانې د پښتو د ادب او ادب تعلق لرون کے خلق تا توجہ ور کی چدبی باقیات دراتلن کو نسلن دا پارا محفوظ کرشی.
پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف دا حمزہ شینواری پا شاعرۂ ژوند او فن باندے ہم خپل خیالات سرگند کرل.
کل چ حمزہ بابا ویلو چے لا خو تخیل دا حمزہ تت نہ دے چاویل پختو کی غزل چرت دے. دا حمزہ بابا پا شاعرۂ کی رومانویتم دے او تصوف ہم دے فلسفہ او انسان دوستی ہم پا جوت نظر رازی او دا غوی در رومانویت عکاسی و نظم جنگڑا کم چھے ڈیرو خاغلو ویلی دا رازا چھے و جوڑا کو جنگڑا پا زنگل کی او دا غیو نظم دا سی و نظم دے چھے دا رومانویت اگر تمام عناصر پا دی کی موجود دی لکہ چھے غوی وی چھے اکلا دا پوہی نحمستا دے اچت دا سی مقام تا رسی دلے ما او دا دی غزل اڑنبے شیر رومانوی دے اگر دا سی دے چھے دی لسترگو پری وطلے ما اله د حضرت رسیدلې ما
د خبر زلی یو ځوان لیکوال حضرت علی پردیوول چې په خوا به خلک یوازې د امیر حمزه خان شینواری مزار کتو او دعا تراتلل خو اوس پکې لایبرری هم فعال کړل شو او د حمزه شینواری په شخصیت باندې پکې کتابونه هم لوستای شي.
اوس خلکو ته سیلګرو ته د عقیدت مندو ته د موقام ملوي کې چې د بابا تصنیف ګوري د غزل ګوري د ژوند په حواله سره چې کوم لټریچر پروت په لایبرری کې هغه نه هم دوه استفاده حاصلول شي. حمزه بابا وای چې خپل ژبه او تهذیب ته چې شاکا ملګرتیا له هغه کام بجوندو نه کا اول خپل ژبه پس له نورې ژبه به بنیاد امارت خو سم نه کا.
امیر حمزه خان شینواری په کال 1905 کې د خیبر ضلع په لنډکوتل یا لوړګي کې زګیدلی وو او په 1994 کې وفات شوای او په مزارې د کلتوري ودانی په لومړي وار په 2015 کې جوړه شوې وه چې اوس پکې یو وار بیا د مرمت او ښکلا کار وکړل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
لتیرو سو میاشتو راسی یو شمیر پختنو شاعرانو چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میش دي په واتس اپ کې د تور لستور په نوم یو گروپ جوړ کړی دی. دا شاعران هر میاشت په آنلاین بڑا سر ټولیږي او مشاعره کوي. د واتس اپ ډلې دا افغانستان د یو پیژندلي شاعر عزت الله جواب په ویاړ مشاعره جوړه کړې وه چې یو شمیر شاعرانو هم دغه د غزلونو په طرحو شعرونه وویل. عزت الله جواب 13 اونۍ د طالبانو له څلور میاشتنی بند څخه آزاد شوی دی. تفصیل د بازمد عابد په دې رپورټ کې.
توری ستوری د واتس اپ یو آنلاین گروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولېږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینی مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله جواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله جواب د مئی په 16 نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعری ویان سعید شینواری د مشاعری د پیل په خبرو کې وویل. د گروپ ملګرو دوه اونۍ وړاندې پلان لرلو چې عزت الله جواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د جواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوې وه او پلان شوی و چې موږ تلوسه وه، اندېښنه وه چې جواب به څنګه وي، جواب به څه حالت کې، جواب به څه وخت راخوشي کېږي. هغه زیری مو هم واورېده چې عزت الله جواب راخوشي شو. نو پابندې ویاړ باندې دا مشاعره نن کیږي خو خوشبختانه جواب صاحب لمک سره دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د جواب د دې غزل په طرحه شعرونه ویلي وو چې سوګ لمرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم، کوم چې ټولو کې کمزوري دی یو زیم. په دې طرحه میوند پیدا غزل لیکلی وو چې سو بیتونه یې صدا رنگی وو.
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم، رقیبان د سین نه پوري دی یو زیم. خدای خبر کمی طلب ثمر ته رسی، مشتری دی لور پا لور دی یو زیم تلل یارا زندگی سوی سحرا دا دی یادونو دی گن سیوری دی یو زیم
بیرخ بیلی
دا پریک دا خمار اور پا رستشتا رندان هسی هم مختوری دی یو زیم.
شاعر او جورنالیست نجیب امیر هم پا یاد ترخ غزل لیکلیو چی سو بیتونه استاسی پاوران دیگدو
سرگی نیولی ستا پلوری دی یو زیم پشپکی دا اسمان پلمن ستوری دی
یو زیم
او پا پوری ونی ناستی شامتوری ولی جاڑی پا بان کی چلطولو نا کمزوری دی یو زیم مجنون تا نا کم یم سهرام نصیب نشوا پا مینا کی چی سمرا هم کزگوری دی یو زیم کمال نده دستار که ده زردار پا سرخ کاریگی کنگال ده عشق پلارا چی سرزوری دی یو زیم منن زواب گلا کمال نده دستار که ده زردار پا سرخ کاریگی کنگال ده عشق پلارا چی سرزوری دی یو زیم
پا کلو که چی وگر زینو یار پیدا کیگی یو نیم پا که زماغون دی وزگار پیدا کیگی ویده ارینزای دی عزت الله زواب پا دی مطلع غزل لیکلیو چی و نمونه دل تر آخلو
دی کلی خار کچو کی یو وزگار پیدا کیگی ناری دی انالحق چکلی بیلار پیدا کیگی شاعریم مصوریم دی دردونو دی لفظونو پروانشتا زندانوی او کدار پیدا کیگی زاهده تهمتی دکرم د میو پجامونو رازا راوڑا ساقیشه که خمار پیدا کیگی
پیر محمد کاروان عزت الله زواب ته یو قصیده نما غزل لیکلیو دا غد غزل سو بیتونه په ګډه اورو
د سوی لو غړن غزل په شان تھور گلابا جواب خدای دی راوالا بسواله به جوابا قلم دی شاکلی شا د کلوپونو زنگ وهلو په بند پنجرو کې د پرانست مینې بابا تصویر دے دماشم لور پا غیخ کی در تزیر دے دویستر گے ملائک در تناستی دی بیتابا دخپل و ماشمانو دمسکاو پیالے نوشا می نوشا مستغنی بشے دمیول در یابا نرگس دننگرہار دی در تسوی لوی تگی شبنم شبنم راو زالدے وچ سرابا کاروان ملنگ بے جاما پا کچکل کے خپل اوخ کے نوشلی دی نوشب در پسیوی بے شرابا
د مشاعرے پا پای کی عزت اللہ زواب د مشاعرے لگا دنوالو مننا وکڑا او خپل تازه کلامی واوراو
دا زندان دا شپو شیر دے جمعاتو ناوڑی سیلاب پا خوب کی گورم او سوش پی داس انقلاب پا خوب کی گورم ز چی ویخیم یخی یخی او با وسخم او چی ودشما شراب پا خوب کی گورم نه عجیوی نه کاریوی نه ملاوی خوساکی خانه خراب پا خوب کی گورم دا مغول لزندان خوشکیگم دا خوشال خطک کتاب پا خوب کی گورم
پا دی مشایره کی پریادو شایرانو سربیرا عبدالمالک بیکسیار جنید شریف نزیب تکل احمد تکل او باز عبد خپل شیرون او ویل چه پس نس حوالا عزت الله زواب تا منصوب شوی و
وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما پسر لے بشی گلنا باغوڑی باران برابری گی تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن آتد سپین گر جنت گندی ہوائے وطن آتم موریتم پلارتم بابائے وطن آت زمائے وطن آت زمائے وطن آت زمائے وطن آت زمائے تنات جوندے یہ تاریخ نا دی جوندی دی بچی دے میڑی دی بننگ باندھی دیوال کبھی کھزی کسڑی دی بچی دے میڑی دی وطن آت ٹاٹو بے دزر دشنو زبودائے وطن آت میں موریت میں پلارت میں بابائے وطن آت زمائے وطن آت زمائے وطن آت زمائے